ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم ممن او تکنیکی ملګری اکرام مسکنیار نیکی هلی او سلامونه ومني. په تیرا کې د گورنر خیبر پختونخوا افتخار جګړه وینا د دې غړی د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري واوري. اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته لیږي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 اربع روپو ورکولو منظوري ورکړې. په د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار ځړول شوي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړی وایي قبایلي سیمو کې به تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر ته به ټول څومره خل ټی ډی پی سیو څومره چې بے کوره شو ټول به کښېدي د نومبر اخیر ته خپل کورونو ته واپسي. تاسو ته مبارکي.
یادوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونه، بازارونه، سکولونه، هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 اربع روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. د لمشال سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي.
منګه د سوال نه غواړو، خیرات نه غواړو. منګه د دې چې کوم سائنس شوی ده 70 ارب کې 25 ارب دا زمونږ په دې کرنٹ ایئر کې دیرا پے کول پکارو. دا خو د دې باندې زمونږ بقایا ده، دا خو پکار دی دیورا کې.
یادوي چې څه موده مخکې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پارلمان مخې ته مظاهره شوې وه چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې وه چې دوی ته د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي عاصم ملک نن مشال ډوت وویل چې د غیرت په نامه وژنو کې د زیاتوالي وجه رپورټ نه درج کولو د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. یادې بي چې تېره میاشت د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د امبرین په نامه یوه 15 کلنه جینۍ د غیرت په نامه د سوځولو وروسته ووژل شوه. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشال ډیو ازادۍ څنګه ته ویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې تېره میاشت په کابل کې 40 کسان په یوه حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. د برداسې حال کې دا چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا 2 سرتیري وژل شوي او 1 زخمي شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه تېره ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د ناټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. هلته ناټو وایي 2 کسان چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې کړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې 2 برید کوونکي وژل شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوان خطه کې د 3 یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند پوځ ویان کرنل نیتن این جوشی ویلی دی چې د مای په ومه د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خوفیه اطلاعاتو پر اساس هندي سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. له دې پیښې وروسته د پلواما خارګوټي اوسیدونکو پر پولیسو د نیم پوځي ځواک په سرتیرو کاڼې وویشتل او د هند د واک پر ضد یې نارې وهلې. کنیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مک مورې سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورټ مک مورې سیمه کې د اور لګېدو راپدوی خا تر اوسه 30000 کسان له دې سیمې وتلي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نورې ودانۍ له منځه وړي دي. مشال لري ته وګستئ د سپین درې خبریالان چې په شام کې له 100 میاشتو برمتنیونې وروسته خوشی شي وو نن بیرته سپین ته ورسېدل. دغه درې واړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار حلب ته نږدې تختول شوي وو. د سپین رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه کسان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. او اخیری خبر دا دی نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمولیت پولیسو وژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودرو او هر یو یې په ډزو وجه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د اسرار عالم محمد ناورید د دې رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. گورنر خیبر پختونخوا وایي چې قبایلي ولستي د امن ذمواري په خپل واخلي.
غلی مده که نیوره زنن توسو لراغلیم ده دی زیگ ده آمن میکرایم ساتهی که نم ساتهی.
او پاکستان کې د خزو د حقوقو اداره اورت فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د خزو وجنو کې زیاتوالی راغلی.
2015 کې چې موږ کوم رپورٹ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د کې تقریبا 15% اضافه شوې ده.
او د باختر ستوري خبرونه کې به د افغانستان په بیرابیرو ولایتونو کې د ګلونو کیسې واوري.
په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼی ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چنار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعری جوړیږي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فرجګړه ویلی دی چې له قبایلی سیمو به کور کړل شوی ټول خلک به تر نومبر میاشت اخیره پورې خپل کورونه تستانه کړي. نو موړي د خالی پور د خیبر ایجنسی تیرا میدان کې د لوبو میلې ته په وینا کې وویل چې په دغو سیمو کې امن پردای شوی دی او د تعلیم او صحت اسانتیاوی په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. نور تفصیل د فرحات شینواری نورو.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېده او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمرخیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبرخیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندو بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغې میلې په مهال د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوی دی.
ټولو ته زړه د کومې نه مبارکي پیش کوم چې انشاءالله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی مدکی نہیں ہو رہے زنن توسو لراغلیم ددی زید آمن میں قیام ساتائی کا نم ساتائی سمرا چی بے کورا شیو آج ٹوز بکا خیلی دن نومبر آخر تا پلو کورونو تا واپسی تاستا دی مبارکی دے سرا سرا دا غید پارا دا تعلیم او دا صحت شبو بہتریم زمان اولین ترجیرہ.
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې و سکولونه خاص تور باندې د فیمیل ایجوکیشن لپاره دي سر. خو پر روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تر د پاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقہ او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر.
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامی د تحصیل ودانی د یو روختون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتی کار پرانسته هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسی شریک کړل.
اوس خوشو کر الحمدلله امن دی. څنګه د گورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړای او په دا باندې کم اخراجات او کم غي وکړه دا غشوندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پروډ باندې یو کې.
او یو بل تن عمران اپریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګدا سي کې او چې موږ له په خ جوړ کې کی راډیو نو چې چشي کمایوي چې عام موږ له کې خبره جنسه اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبره جنسه زلمی به پټا پکې رو درمه خو چې حکومت
چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې. خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او ټول بې کوره شوي خلک یې ورته بیرته ستانه کړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپۍ د ورکولو منظوري ورکړې شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په راتلونکي 25 میاشتو کې به بجټ پیش کولی شي او د هغې نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت لپاره د دومره رقم منظوري ورکول یو ښه ګام دی. نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله راکي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډې ته د مقامی بانکونو نه د 25 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړې شو چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مد کې ورکړې شي. د ذکر ده چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پښتونخوا حکومت ته په 4 قسطونو کې د 1 ارب روپۍ په ورکولو اتفاق شوی و. په روان مالی کال کې به خیبر پښتونخوا حکومت ته 25 ارب روپۍ او پاتې 3 قسطونو کې به ورته 15 ارب روپۍ ورکړې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دی راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. ریلی شو ډېر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګرنټر دی نو کاغه وابډا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼل چې وابډا سره به پیسې نه وي او هغه به مونږ ته نشي راکولی. نو که مونږ ته دغه پیسې ملاویږي لومړی قسط ملاویږي نو مونږ دا ګرنټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو د اوبونه او دام کوشش کوو چې هغه ځینو کې زیات فوکس کو چې هلته مونږ انډسٹریل زون جوړولی شو ارزانه بجلی هغې ته ورکولی شو. نو انشاءالله تعالی امید دی چې دا قسط مونږ ته څونه زر ملاویږي ځکه چې جون روان دی نو زمونږ یقین دی چې دې میاشت کې به دې څه نه څه به کوي ادروایز بیا به مونږ مجبور یو چې مونږ وفاقی حکومت خلاف دوبارہ بیا مظاہرہ کیا صلاح عمل اختیار
پنڑیوال اسلامی پونتون کی دو معاشیات استاد ڈاکٹر میراج الحق وائی
پرون چے اقتصادی رابطہ کمیٹی چی کم میٹنگ شویرے او پاک کے دپندیش تو ایربورو پو چی کم آگی اناؤنسمنٹ کڑے رہے تاگر با اوریت تو گبانے کے بکے گورنمنٹا حوالے کی گی پڑی را ہم مقابانے چی بجٹ آروان دے او دا خوش قسمتی رہے کے بکے حکومت چی آگی تا پیو دے را ہم مقابان دے دپندیش ایربورو پی چی دا یو خطیر پیسی دی با ملاوشی اس دا ڈیفینڈ کئی چی کے پکے حکومت دا سنگا یوٹیلائز کئی او دے سنگا پیدا عوام تا رسائی
دا ذکر دا چی سمودا وڑان دے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندونو د منتخبو غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې په کې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنې هم کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید سره زمونږ همکار شبیر جان هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې وفاقي حکومت 2,25,000 روپۍ ورکړې دي، د هغې نه علاوه نورې څومره پیسې مرکز ته د خیبر پختونخوا کیږي؟ نو ښاغلی مظفر سید وایي
تو ڈویژل پل کے دا ٹیکس کے زمنگا کما حصہ 281 روپے چکم دا دا دیو بال سے زمنگا سالانہ کی گی تاریخ دا خپل مختلف تقسیم دے
جی
پرشن تو زمنگا دیو بال دے لکچ دیو من تپو وار ٹیلر کی راکئی
جی
نو 30 دیو من تو سالانہ راکئی جی لکہ دا ٹوٹل کے ملاو کی نو 369 زمنگا 369 روپے دا زمنگا دا دیو سارا دا دې نه هم یاشت پوری لکه تاسو مونږه بقایا وا
خجی
کرنډي د دې میاشت پوری دا چې مونږه من حقو ده دینا نو زمون اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 دی باندې زمون د لایبلټی پاتې ده.
کدا موږ ته لګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوې د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 روپۍ وي هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه د بجلی په مت کې، نو دغه فیصله ته څنګه ګوره؟
مونږ ته څه سوال نه غواړو، خیرات نه غواړو،
مزید نیکسٹ ایئر آخری پختنه مظفر سید سے خیبر پختونخوا کے سخت کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران خلک خراب کړی دي، نور غربت هم نکو دغه پیسې په وخت پوره ملاوی گنو دي سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سکون د لشي بیروزګاری وغیرہ باندې
نو دغه نه چې هغه خبره گزاره به وشي. منګه غواړو دا چې خپل روینو هم جنریټ کو، منګه غواړو دا چې د فارن سره بلې ایلیمنت هم کو، موږ ګیره دي نو دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادی په پنجاب کې وګرځو.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. په پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد چې کوم مهم روان دی، په هغه کې د کامیابۍ لپاره ضروری دی چې هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورورسیږي. په دې کې یو لوی خنډ دی چې ځینې خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي. نور سیمو په شان دغه صورتحال په قبایلي سیمو کې هم دی، خو روغتیايي چارواکي وایي هلته کې ډېر خلک په دې قایل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري. نور تفصیل طارق ورغزاین اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی مشال لوډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو، خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیاده کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټه په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل حساب وباسي نو 0.001% دی چې دا ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسج چینل د کور کېدو لپاره مختلفې طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږ د ټولې فاټنه میسنګ چینل راتل او نن صرف په سرور فیګرس کې پاتې شول. دغه ټول افورټس دي دا بشمول د لا انفورسنګ ایجنسیز، بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې دا اچیومنت مونږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وايي په دینکاریانو ماشومانو کې ځینې داسې کورنۍ وې چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتلو او یا یې د مذهب له لارې ښې نه ګڼلې. د دا هم ویل په سیمو کې پاتې هغو انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره به لومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کېږي.
د مختلف پارټنر په حوالې سره او د هغوی په مرستې په حوالې سره هلې ځلې کېږي. په هغې کې پولیټیکل ایډمنسټریشن ډېر رول پلے کوي، په هغې کې هیلت ډایریکټریټ او هیلت ایجنسی مینجمنټ ټیم ډېر رول پلے کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږ کور کو چې کم زموږ د پاره کېدی شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خیبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورنیو څخه وو او اوس هغوی د تل لپاره معیوبه شوي دي. واضح دي چې په پاکستان کې قبایلي سیمه د هغو سیمونه ده چېرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی خورم زکی وجلې ده. دا پېښه بیګانه وخت د شمالي وزیرستان تاسو نه بخنه غواړم. دا پېښه بیګانه وخت د شمالي کراچۍ سېکټر یو لسم کې رامنځته شوې. خورم زکی د مدني ټولنې فعال سره سره خبریال هم وو. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې راپور کې اورو. او تاسو ته دا ویل غواړم چې د خورمزکی د وجنې پړه د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. راځي چې دا راپورټ ورو.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورمزکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پېښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورمزکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوه موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوط سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
دا و بارکوال میاخیل چې د خورمزکی د وجنې پاړه باندې تاسو ته راپور وړاندې کړو. او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. نن په ټوله نړۍ کې د تلسیمیا نړیواله ورځ په دې ډول لمانځل کیږي چې د غرنس مخنیوي پاړه په هراشي او تلسیمیا رنس کار خلکو ته پاملرنه وکړي چې په دغه لړکی سوات منګوره کې د یو غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې یو لاریون وشو چې حوالې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
دغه د تلسیمیا واقعي د منګوري نشاط چوک نه شروع شو او تر مکان باغ پورې ورسېدو. واقعي شامل ماشومان او نور تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چاټونه او بینری راغستي به. په دا اړه واقعي شامل یو تن وای:
زمانم سرزمین خان ده، زه د منکوټ غزودین کوم او د صحت ته پېشي سره وابسته یم. دا مرز ختمول جدي نو دا د ادارې یا د ارګنایزیشن د بس کار نه ده. دا یو قومي مسله ده، بلکې دا بین الاقوامي مسله ده. په نوره دنیا کې په دې باندې کنټرول راغلی ده. بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې په دې باندې کار ډېر زیات کم روان ده. بدقسمتی دلته کې غټه دا ده چې مونږ عوام دا خبره کوو چې دا هر څه چې دی هغه حکومت ذمہ دار ده. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي دا زمونږ ګولونه دي دا زمونږ د قوم بچی دي په کار دادا چې مونږ د دې د پاره مړه شو او داسې ماشومان نور هم د راتلو نه چې دی نو بچ شي.
د تلسیم یا رنس کار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تنه وای
زما ویشم د ګلکدی اوسودین کې هم موږ راوته یو چې موږ خلک ویني پسوا کې څوک تلسیم یا دون خاص نه پیژني نو خاص چې خلک دا موږ ویني نو تلسیم یا به پیژني موږ لا بلډ را کی زنګ ژوند به بچاو کی.
د تلسیم یا رنس کار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواست کوي.
زمان مو گل محمد دے دا بارامہ اسیدون کے اما زمان دے معشوم دا بلڈ مریض دے منگ تا زمان دے معشومانو تا دا وین ضرورت دے او دو تا دا آئرن دا پارا چکم ٹیبلٹس دی دا غی ضرورت دے.
د تلسیمیا په اړه یون تابعیا کونکي ټولنې مشر ډاکټر رحمان علي سایل وای
زبر دا وی مچې د تلسیمیا نن عالمی ورځ مونږه ټاکل شوې د بصابت دنیا کې په دیا والی سره الفجر فاونډیشن هم د خپل ماشومانو وټا کوچ یارا په خلکو کې اویرنس پیدا شي په خلکو کې د دې مرض په والی سره معلومات وشي یارا دا سم مرض دی او ولې راځي په کار چې دا واده نه مخکې د خپل ماشومانو یا د الکان دی یا جنکی دی دا غوډي ټیسټ وشي د تلسیمیا په والی سره چې په فیوچر کې دغه مرض مخنیوي وشي.
د تلسیمیا په اړه واک کونکي ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثر خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد ضلع کې د اپریل په یو کم دیرشمه یو 16 کلنې جینۍ امبرین ریاست یوې ځایي جرګې په دې ووجله چې له یوې ملګري سره یې مرسته کړې وه چې هغه د خپلې خوښې واده وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملي حامیرزاده نه اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1,500 د ناموس په نوم وژل شوي چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښې واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
د پاکستان کې چې کومه تیر کال کوم رپورټ کړو 2014 کې نو کومه وګورو اېکیا فګر چې کوم دی هغه ډېر الارمینګ دی. تاسو وګورئ په هر شپه ګمورز په خیبر پښتونخوا کې یو ښځه چې کومه دی اره غیرت په نوم باندې وجل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویسونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم اسې ملک په صوبا کې په دغه پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورت درجول خای خو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبا کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو به حصی ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون نه پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي تا چې دی نظران چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی. زموږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلې قانون خو دلته شته دی له مختلفو جرایمو دپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک وي په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بې حسه شي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره دا داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
دا سه لوز موجودګي ډېره زیاته ضروری خبره ده چې کم از کم د یو لو په څو باندې دی کیس خو دغه شي کنه جی لکه دا کیس په د کم لو د لاندې دی اوس اډریس کوي. په دې باندې به خبره کوو د ریلوی ډیبیټ په کوو موږ کړیم دي موږ اول خپل یو ټیم خاص مخصوص جوړ کړو د فیکټ فاینډینګ لپاره د سیول سوسایټي اورګنایزیشنز په نامه میټینګ راغوښته موږ به دا څو اپټه باټه خو په اکر ورځ باندې دا دي دا گرفتاریانې وکړي موږ په ځای پاتې شو. په دې نوټس سی ایم او مغست دی او موږ انفارمیشن سیکرټری چې کوم دی د کی پی هغه مغست دی. نو دې سره به بالکل ممکن وي او دا څه لور او باسل غواړي چې آینده چې د دې نه دوه خلک ویریږي دا په سوچ کې مرانه شي.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال ریډیو ته وګورئ. په خبرو کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي کابل کې سلور او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان حکومت وایي د قبلي سمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې د خیبرو پښتونخوا گورنر اقبال زبرجګړه دغه څرګندونې وکړې. مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي اسې ملک نن مشاره ورته ویل چې د غیرت په نامه وژنو کې د زیاتوالي وجه رپورټ نه درج کولو د بشر حقونو په اړه د پوهاوي کمې دي. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار تړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نمنه خود په شرط د مشال ډیو دادی څنګه تنن دغه خبرې وکړي خو د جزئیات نور ونه کړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مذاکرونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند په وزویان د ویلي دي د مای په ومه د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ لخې وروسته جګړه پیل شوه چې د خوفیه اطلاعاتو پر اساس هندي سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورت موک موریس سیمې اوسېدونکي نور سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2,500 ګاډو کې شاوخوا 5,000 کسان نور سیمو ته وړل شوي او نامعلومه وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمولیت پولیسو وژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوس د پاکستان خبرې شو د زینو ورځپاڼو اداري د احمد الله نورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابټاباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلي سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمېر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وژلې شوي دي. د څلور واڼو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلي رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم په ویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې د معاشره د يرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخت سزا ورکولو له وجې دی یو مثال جوړ کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ابټاباد پیښې خواخی ورستو دا واضح شوا چې د ملک په ځنو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورسپاڼه لیکي چې په کار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دی زر تر زره عدالت ته پیش کولو ورستو خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپله خوښه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشرې لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جینۍ خوښه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خنډ اچونکو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانې سیکتر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپله ولقه کې واخیستل او د خزانې سیکتر مشتاق رئیسانی یې گرفتاره کړو. ورسپاڼه لیکي چې د خزانې سیکتر آئینی ذمواري د خزانې حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي، خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپله کرپشن شروع کړی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې پرله پسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دې ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې سی این این ټلویزیون په ابتاباد کې د امبرین په نامه د یوې جنۍ د وژنې په اړه لیکي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په ابتاباد کې د دې ظالمانه پیښې په تړاو په سلګونه کسان نیولي دي. پر امبرین تور دی چې د یو هلک سر په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. بلخوا د امریکا غږ لیکي تیر کال د افغانستان څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې اروپا ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاران انیس اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د بډ آباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یوه 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډېره په بېدردۍ سره وژل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په بډ آباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولي دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وژل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړی وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 45 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بېد زنده سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل وو. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته پتللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 40 نه تر 50 پورې ښځې شاملې دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښې وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستانه شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو پام یو بل راپورته راګرځوم چې په یو شپک کسان سزا شوی دی داغی پاره دا راپور و
جمهوری ریاست وای چې د تروریستي حمله د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسی غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیل تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. دا ارګ خبر پانه وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکي کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په حقیقت کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزي کلتوري ادبي خبرونه. هر اونۍ خبريال، لیکوال او شاعر باز محمد عابد دا خبرونه تاسو لپاره برابرۍ. راځي چې وورو د نن د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کندر سیند په نوم د دودیزي مشاعري ریپورت ولرو. بیا به د سید شاه سعود سره د ټولنیزې رسنۍ په تناظر کې د هغه په فعالیتونو لنډه شان مرکه ولرو او په آخره کې به د ډاکټر نورالله بیب نثار په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. د افغانستان په پښتون میشتو ولایتونو کې دودیزی کلنۍ مشاعري جوړیږي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چنار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعري جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه ورته هم شاعران وربلل کیږي. دغه شان په کونړ کې د کونړ سیند په نوم د تیرو لسو کلونو راهیسې کلنۍ مشاعري جوړیږي چې تیره اونۍ ولایتي ادارې د 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کونړ سیند مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو.
جانان خپل کلی تراسا
د قیم الدین خیام او محمد مختار سیرت په غبرګو غږونو کې دا سروکې د الهامي غرونو لمنځ او د کونړ سیند له سندریز شوره سره یو ځای د کونړ سیند په نوم د مشاعرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د کونړ ولایتي ادارې په بلنه پر کونړ، لغمان او ننګرهار سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران وربللي ول او له دوه کلن ځنډ وروسته یې د کونړ سیند دودیزه مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې له پیلېدو تر مخه د کونړ والي وحیدالله کلیمزي په خپله پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، امن او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي.
زما غوښتنه او هیله او ارزو د ټولو شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورورژنې، د وینې تویدل انځور کا او د شعر په ژبه یې د ولس مخې ته کېږدي. که خدای کړی وي د موږ هغه ورونه او هغه افغانان چې په مخالفت کې قرار لري، په ورور وژنه او وطن ورانولو باندې یې لاس پورې کړی. د غدوغو دوستانو د اشعارو په پیغامو باندې ورور وژنې څخه لاس واخلي او راشي د صلح او ورورګلوۍ په فضا کې د نورو افغانانو سره په یوه ټغر کښېني.
له پکتیا څخه راغلی شاعر فرید احمد تسکین په خپل شعر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د باچا خان د شملې پتو ساتي او د وخت د پیرنګي له چالونو ځانونه وساتي.
د محبت اور په خښه یې چې خامه بشي، زما نامه هر چا ته اخلا بدنامه بشي. د نفرتونو په دې کار کې تداوی ګرانه ده، زما نامه په تاخت کې وچ انوارانه بشي. د باچا خان جگ شملې پر تا ډېر ویاړم، د پیرنګیان سره مکینه غلامه بشي.
لخوس څخه راغلی شاعر نوراجان بهیر که یو لور ته د رومان په خوم کې د کونړ له سندریزه سینده له شوره ډکه متا راخلي، نو بل لور ته د خوست او سواد تصویر یو شان وړاندې کوي.
نکم و نسل زیاد پیو تصویر کی پپوس پسی نیولی کا دسوار پیو تصویر کی.
کاتب شاه کاتب بیا په خپل شعر کې د اداري فساد نه تنگ راغلی او په یو نظم کې هغه څه د خلکو په وړاندې ایښي وو چې ټول ور سره لاس او ګریوان دي.
دلته دوسیې د خلکو ټولې په پیسو خلاصېږي، افغانۍ ناخلي، د ډالرو په ګټو خلاصېږي، غریب طالب شي هغه غره ته په خطو خلاصېږي، مالدار خو خدای د وکیل په واسطو خلاصېږي. څومره چالاک روزل شوي مداریان ګرځي، څومره چالاک روزل شوي مداریان ګرځي، د هر دفتر مخ ته دوه درې دلالان ګرځي.
تنزیه شاعر رمضان سایم چې د کونړ د لرګو قاچاق زورولې، چارواکو ته پیغور ورکوي چې که د ورځې له مخې مو پرې بندیز لګولې، نو شپه د لرګو د غلا لپاره پرده پوښه ده.
د لرګو قاچاق به شپې د مخې بند شي که د ورځې په بندیز مونږ تیر باسي. تیرستل د بل د خپل ځان تیرستل دي، خپل حیثیت د پښو نه لاندې باسي.
کونړ میشته لیکوال ملوک رغون وایي چې د تیرو کلونو پر تله یې له دې مشاعرې څخه ځکه خوند واخیست چې د اوسنیو ستونزو انځورونه پکې په هنري بڼه وړاندې شوي وو.
زما خو شخصا ډېره ځکه خوښه شوه، یو نظم ډېر ښه برابر و، بل دا شعرونه پکې داسې و چې هغه شعاري شعرونه او هغه صفحي شعرونه او چا خبره به بولالې پکې ډېرې کمې وي، نو ځکه خو ډېرې خلکو ته خوند ورکوو، ډېرې چکچکې خلکو کولې وو. موږ ټول عمره ژړلي دي او خفه شوي وو او ویرونه او ماتمونه دي، او دا ځل د مشاعرې ګډونوال ټول ډېر زیات خوشحاله او لکه خاص یو عدله چې راغلي.
د کونړ ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کونړ سیند مشاعره د نورو تیرو کلونو په څېر هر کال جوړوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه به ورته شاعران رابلي.
دکونړ
باختر ستوری گرانو میناوالو سید شاہ سعود د تیرو پنځیشتو کلونو راهیسی شاعری کوي. تر دې دمه یې شپږ شعری مجموعې خپرې شوي او د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. نوموړی چې ادبي غونډو ته د تګ وخت نه لري نو خپله اروایي تنده په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پاڼه باندې سړوي او له دغې لارې یې په زرګونو مینهوال موندلي دي. له ده سره مو د هغه په فیسبوکي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم. تیرو سو کلونو رئیسی چیز تا تاکیبوما نو پا فیسبوک کی دیر پالی، یعنی چی شیر اولی کی لمخی سر فیسبوک تا چی او بیا دا سی پسلگونو منوال دی چی تور سر مخامخ کیگی. کدارا تا او ای چی دا پختو ادب دا پرمختک دا پارا فیسبوک سمر مزبط اغیز شندلی ده؟
فیسبوک کی او دیر خزای ده چی سر پکی دا خپل فکر هم فکران مندلی شی، خپل زاړه ملګری پکې لیدلی شي. یو شاعر خپل یو کتاب چاپ کی خو 1500 یا 1000 دانې کتاب چاپ غي، هر یو کتاب صرف یو کس لستلی شي. دغه سی یعنی 1500 یا 1000 کسانه کتاب ولولي. که په دې کې سو خور کینو د پلکونو خلک هغه شعر لستلی شي، بل ټول کتاب هم د یو کس او صرف یو شعر هم د یو کس، دا هم بیا فرق لري. ټول کتاب لستل ډیر وخت نیسی د خلکو، تش یو شعر د سو دقیقو خبرې هر یو کس یو ولولي خوند ترې نه واخلي. دغه سی
نو ستاسو شعرونه چې ستاسو مینوالو لوستي د هغوی عکس العمل څنګه وي؟
زما شعرونه تر ډیرو خلکو ورورسېدل د فیسبوک په لاره، ډیرو خلکو وپیژندل، ډیرو خلکو لوستل. عکس العمل یې زه تنه زړه کې هغسې نه یم مطمئن، یعنی ځینې خلک بیا تعریف ډیر کوي، د شعر ستاینه ډیره کوي، هغه څه کمې نیمګړتیاوې کم یو څه چې لري، که کوم نږدې ملګري درته وویل وی وایي که نه، نور خلک شاید چې په ډېر ډارېږي چې دی به خفه شي. خو داسې هغه چې کوم زما زړه غواړي چې په دې د خلک نکتو کې راته د لاره سمه کړي، چې کوم څه پکې کم وي هغه دې راته سم کړي، دغه عمل ډېر کم دی پکې. کش چې دا لږ ډېر وی، کش چې خلک ډاډه وی، یو بل باندې باور لرلی او ښه په ډاګه یې ورته دغه ستونزې، دغه کمې، دغه نیمګړتیاوې، دغه خامیانې، دغه یې ورته په ګوته کولې، نو ډېره فایده به لرله.
اوس چې ته د فیسبوک تعقیبیې تقریبا د ادبي جرګو ځای نیولی دی، دغه فیسبوک څومره مثبت ګڼي د دې پښتو شعر او نثر د پرمختګ لپاره؟
مثبت رول یې ډېر زیات دی. د جرګو ځای نیولی دی، د غونډو ځای نیولی دی، تر ډېرو خلکو پورې هغه شعر رسي، په لوستلې بڼم ور رسي، په غږ کې هم پورته کولی شي، ویډیوګان هم ورسره په مختلفو سافټویرو کې اضافه کولی شي. دغه ښه خبره ده. خو هغه مخامخ یو چاته شعر ویل، دغه په سترګو کې د دې شعر ارزښت لوستل، دا بیا په دیوال نه ممکنه ده. لکه مشاعره کې بچ ما شعر لوستو، کاروان صاحب به شعر لوستو، بل ملګری به شعر لوستو، تاسو بچ شعر لوستو، باز صاحب، نو د خلکو په سترګو کې بم ولوستل چې د دې شعر هغه ډومبه نقد به ما غلطه ولوستل. او دغه د سترګو لوستل په فیسبوک کې ممکن نه دی، هغه کې د دې یعنی څوک دغه نه نشي خبرېدلی.
سوز صاحب، ستاسو شعرونه خو بېل شکه چې ډېر مینوال لري او لولي او درته پې تبصرې هم درته پې لیکي. تاسو چې د نورو شاعرانو شعرونه لولئ، طبیعي خبره ده ډېر کمزوري شعرونه مخلک فیسبوک ته ورکوي، او ستا مینوال وي او ستا ملګری جوړ شوی وي په فیسبوک کې او د هغه شعر کمزوري وي، تاسو ورته مشوره ورکوئ؟
دا بیا هغه کس پورې اړه لري که هغه ذهنن دې ته تیار وي چې زما مشوره ومني یا وویری. که هغه شعر کې کوم دغه وي داسې کمزوري وي، نو اکثر یې زه ورته په میسج کې ولیکم، په دغه ورته نه، په دیوال ورته نه وایم، کم وایم، کله کله په دیوال هم وایم.
د مشال راډیو اوریدونکي به دا تمه هم لري چې سید شاه سعود به موږ ته شعر وایي، نو که په دغه شپو ورځو کې تازه شعر لیکلی وي او د مشال راډیو اوریدونکو سره شریک کې، خوشاله به شو.
د غزل سو شعرونه به خپلو مینوالو ته وړاندې کوم. پروت دی له سهاره ستړی شوی دی، سیوری دی چیناره ستړی شوی دی، سترګو د نظر لمنه پریښې ده، حسن په هنداره ستړی شوی دی،
عقل د پنځو حواسو لوبه ده.
عقل د پنځو حواسو لوبه ده.
عقل د پنځو حواسو لوبه ده. علم په دې لار ستړی شوی دی.
واه.
دلته څوک مدد ورسره نه کوي. دلته څوک مدد ورسره نه کوي. ژوند له خپل کار ستړی شوی دی.
واه.
او بیا مې د بابا لاسونه زخم دي.
واه.
بیا مې د بابا لاسونه زخم دي. بیا زما لپاره ستړی شوی دی. بیا مې د بابا لاسونه زخم دي. بیا زما لپاره ستړی شوی دی. بس کړه نور هزار د سعود ماخله. بس کړه نور هزار د سعود ماخله. بس کړه انتظار ستړی شوی دی. مننه. ډیره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ډاکټر نور لبیب نثار په غږ کې د هغې یوه غزله چې د یوې مشاعرې نه رابېله شوې او پریمانه دادی پرې اخیستې دی.
سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، جانانه مال خدای غاړه او روانې اوبه. د چا د مست غزل په شان عزت لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه. مست غزل پشان عزرت اللہ رکھی استاد گڑی پشان غاڑا و روان اوبو دخبل تصویر پا تماشا تصویر اوبو وڑے دے دخبل تصویر پا تماشا تصویر اوبو وڑے دے جلی دزائی پا دے والاڑا و روان اوبو دخبل تصویر پا تماشا تصویر اوبو وڑے دے جلی دزائی پا دے والاڑا و روان اوبو او چې په غزل کې د رازي مناسبت بلري، چې په غزل کې د رازي مناسبت بلري، د ترهیدل ښکلا ژباړه او روانې اوبه. او د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدای یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه. د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدای یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه. څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه ای وینم، ته عجیبه شان یو خوب ده همیشه ای وینم، نثار ته او هغه دواړه او روان.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره وه. تر بل خپرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاد او آباد اوسئ.
One.
عادت کئے عمر دے دیر شاتا نہ دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در گورا ماس کر گے میر نار نار ناشی میں دوست کر گزر بخلے شے